سهم بخو
ترشنه آسمان لاندی
شرخلی بیا هم په دې خبرونه کې د افغانستان په تصویري رسنیو کې د خوځند موجوداتو د خبرېدو د بندیز په اړه بحث لرو چې دا بندیز ورو ورو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پلی کیږي. لومړی ځل د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې چې پروسه شکل د زمري په میاشت کې په رسمي جریده کې خپور شو، په دریم بند کې په تصویري رسنیو کې د زیرو خپرېدل منع اعلان شول. تر اوسه دا قانون د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې عملي شوی دی. مخکې تر دې چې په دې اړه بحث ته مخه کړو چې ولې په ټولو ولایتونو کې نه عملي کېږي، ولې په ځینو ولایتونو کې عملي کېږي، ولې ځینې ولایتونه مخته له دې بندي سره مخامخ کېږي، مخکې تر دې چې دې سوالونو ته مخه کړو او له میلمنو د دې سوالونو ځواب ترلاسه کړو، دې ته به راشو چې په وروستیو کې په درویو ولایتونو جوزجان، پروان او زابل کې دا قانون پلی شو. په دې اړه سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا په سیمه ییزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرولو بندیز له تازه راپورونو سره هم مهاله. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي له دې سره د محدودیت دیارلسو ولایتونو ته وغځېد. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان په دې هڅه کې دي چې یوازې په خپل واک کې رسنۍ فعالې او نورې سقوط شي.
همه اینها نشان دهنده یک برنامه
دا ټول د رسنیو او د بیان د ازادۍ په وړاندې د یو سیستماتیک پروګرام ښکارندوی کوي. طالبان په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې دننه خصوصي رسنۍ له بشپړ سقوط سره مخ شي او یوازې څو رسنۍ چې د دې ډلې په واک کې دي خپل خپرونو ته دوام ورکړي.
این رسانه ها به نشرات خود ادامه بدن.
دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز د اپریل په لسمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د طالبانو حکومت په جوزجان، زابل او پروان ولایتونو کې په سیمه ییزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د خپرول بندیز لګولی دی او په دې اړه یې اندېښنه وښوده. جوزجان کې یوې ښځینه خبریالې هم د نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته د خبره تایید کړه.
طالبانو بیا هم په یو بل اقدام کې په جوزجان ولایت کې د ژوندیو موجوداتو خپرول منع کړل او حرام یې وبلل او د دغو تصویرونو د استفادې مخه یې ونیوله.
د طالبان حکومت د 1403 لمریز کال د زمري په لسمه نیټه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ چې دغه قانون د ولسمې مادې په دریم بند کې د زیرو یا ساکه موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګیدلی دی. هغه مهال د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلي وو چې دوی به په تدریجي ډول په افغانستان کې د ژوندي موجوداتو د انځورونو د خپرولو بندیز قانون عملي کړي. طالبان د ژوندیو موجوداتو انځورونه د اسلام له نظره ناروا بولي، خو مخکې د دې بحثونو په لړ کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې یوه ویډیو لاس په لاس شوې وه چې پخواني جهادي قمندان او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منصوبه وه او هغه پکې ویلي وه ګڼ شمېر عرب او جم علما تصویر ناروا نه بولي. د اسلامي علومو یو شمېر عالمانو له ډلې د مصر له الازهر پوهنتون څخه فارغ ډاکټر محمد الله صخره هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې تصویر او مجسمه هغه خاص حالت کې منع شوي چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره یې موجوده وي. طالبان په دې تورن دي چې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته یې هڅه کړې چې د دغه هیواد په رسنیو پراخ محدودیتونه ولګوي او ان ځان سانسورولو ته یې اړ باسي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بیان د ازادۍ هغه اصلي او اساسي اصول چې اطلاعاتو ته لاسرسی او انتقادي ژورنالیزم دی. په تېرو څه باندې دریو کلونو کې طالبانو دا ثابته کړه چې دانشي زغملی، نو ځکه ازادو رسنیو باندې محدودیتونه وضع کړل او ورځ تر بلې د دغو محدودیتونو په شمېر کې زیاتوالی راغی.
خو د طالبانو حکومت بیا تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما په دغه هېواد کې د طالبانو حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د تطبیق او تنفیذ د ناوړه پایلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونما د اپریل په لسمه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق تنفیذ او پایلې په نوم په راپور کې د نورو موضوعاتو تر څنګ دا هم ویلي چې د افغانستان رسنۍ هم د دې قانون له امله له نویو ننګونو سره مخ شوي دي.
د سنا کاکړ راپور مو اورېده. طالبان ولې د خوځنده موجوداتو له تصویرونو سره مخالفت کوي؟ دلته د بحث لپاره د کابل پانتون د ژورنالیزم پخوانی استاد بیت الله حمیدی او جیرک فهیم خبریال را سره په بحث کې را سره دی. له دوی هر کله کوم حمیدی صاحب کلمړی له تاسو وورو د خوځند موجوداتو د تصویرونو د خبرېدو مخنیوي احساس په نظر په سمانه یعنی ولی
سلامونه شیبه صاحب تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته او جیرک صاحب ته زما په نظر دا د اطلاعاتو د لاسرسي په لار کې د نوې خنډ ایجادول دي. تاسو چې کله معلومات راټولوي تر ټولو د فارم وړ او د اسانه معلومات هغه دي چې ټول خلک پرې پوهېدلی شي کوم چې په تصویري بڼه ثبت شوی وي. نو که تاسو تصویري ثبوت د کوم څه نه لرئ دا یوازې په لیکلې بڼه وي یا په بله بڼه وي د دې درک او د دې ثبت د خلکو په ذهن کې سختېږي او خلک وخت په وخت تېرولی شي. طالبان پوهېږي چې د دوی په کړنو باندې خلک غواړي کنټرول ولري، د دوی مرکې ثبتېږي، د دوی د کارونو د خلکو سره روزانه برخورد ثبتېږي او دا شل کاله وروسته هم دوی ته مشکل جوړولی شي. نو په دې خاطر یوازې په هغه رسنیو کې چې د دوی تر واک لاندې نه دي، خپلواکې رسنۍ دي یا تر یو حد خپلواکې دي، د هغوی دغو رسنیو باندې ورو ورو محدودیتونه وضع کوي چې یو تر ټولو لوی محدودیت هم د تصویرونو د نشر دی.
جیرک صاحب که ستاسو نظر واخلم، فهیم صاحب چې تاسو څه فکر کوئ چې ولې دا بندیزونه لګول کیږي؟
شبر صاحب تاسو ته سلامونه، استاذ قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. وړاندې حمیدی صاحب یادونه وکړه، د هغې بر علاوه دلته ځینې نور موارد هم شته دی. یوه مسله دا هم ده چې دوی غواړي هغه خپل اصول چې دوی په خپل نظر او ذهن کې لري هغه په مرور د زمان په رسنیو باندې عملي کړي، او هغه لکه څنګه چې په ریپورت کې یادونه وشوه د دوی هغه شروع هم د ولایتونو نه ده، چون دوی کوشش کوي چې دغه اقتدار یا په دغه رسنیو باندې هغه خپل پاور چې دی هغه په سیمه ییزه کچه باندې راټول کړي په مرکزي برخه کې، چون اکسس د ژورنالیستانو د نورې نړۍ سره دا لږ اسانه دی او ډیر جنجال پیښولی شي. نو یوه موضوع ده، او د دې سره جوخت د دغه قانون نورې مادي یا نورې فقرې هم داسې دي چې دا ټولې په دې معنا دي چې دوی په تدریجي ډول باندې همدا هڅه کوي چې د رسنیو په وړاندې د خنډ لامل شي او بالاخره یو اقتدار په رسنیو باندې ترلاسه کړي، او هغه ژورنالیستان هغه رسنۍ چې هغه په افغانستان کې فعالیت کوي په یو ډول نه یو ډول خپله دې ته مجبور شي چې هغه رسنیز فعالیتونه اطلاع رسانی دا پریدي او میدان دوی ته پات شي.
فهم سپ تاسو په خپله له تلویزیون سره یو تلویزیون سره کار کاوه، که په تلویزیون کې دغه خوځنده موجودات څوک ښکارنه کې خبرونه په پسر ډکوي
مددی خو ډیر هغه تستونز په خپل هغه ژورنالیستان ته معلومیږي چې هغه عمل ته پر رسنیو کې دی. منګ په نشراتي برخه کې په افغانستان کې بدبختانه په دې وروستیو دوه درې کلونو کې لډیر غټ جنجال سره مخ یو او مخ شو. هغه ژورنالیستان چې هغه په سیمه ایزه کچه کار کوي دا هغه د نشراتو ام دغه بندیزونو لوجي دا هغه نشراتي سکیجول چې د 12 ساعتونو په ځای باندې 4 ساعت او 2 ساعت تراغلي، یعنی لږ دا چې کتا سی یو خبرونه وړاندې کوي او پاغي کې په تصویرونو باندې بندیز وي، تب هم نو هغه خبرونه چې بندیږي هغه ځای پر رسنیو کې په سکیجول کې خالی پاتې کیږي. لدی سره جوخت هغه رسنۍ چې هغه په کابل کې وي او هغه په سلیری ساتو نشرات کول، تاسو دا هغه سکیجولونه وګورئ، هغه سکیجولونه هم تر 8-9 ساتو راکته شوی دي. نو یو علت یې ممدا دی چې لکه تاسو چې ورته یادونه وکړه چې دوی به بل اخر نشروي څه، چون د نشر د پاره هغه څه چې په هغې باندې بندیز لګېدلی دی تا ته دغه د هغې هغه اصول او هغه مقررات چې ته یې هلته د یو رسنۍ په توګه باندې په ځان باندې عملي کړې هغه نشي نشرولی. نو طبعا په سکیجول کې تغیرات راځي. تاسې د جمهوریت نه د جمهوریت په کلونو کې د رسنیو د خپرونو هغه سکیجول چې د اوسني سیستم او نظام د تر اقتدار لاندې د رسنیو د سکیجول سره پرتله کوي متفاوت بدلونونه به پکې وګورئ.
مننه حمیدی صاحب. کله چې تصویر څوک نه خپروي د تلویزیونونو خصوصا یو غټه عایداتي منبع چې هغه اعلانونه دی هغه لمنځسي، فکر نه کوي چې له اقتصادي پلوه هم د تصویر رسنیو ته ډیر سخت زیان اوړي چې دا زیرو پکې ښکارانه سي؟
دقیقا ګوره دا قوانین چې دوی د قانون نو ورکوي د دوی د عوامر چې دوی پر رسنیو باندې بندیزونه لګي ورو ورو یوه ورځ مثلا ښځې غږ نشي نشرولی، بله ورځ د دې مسایلو په باره کې خبر نشي کولی، بله ورځ په دې بڼه نشرات نشي کولی، بالاخره تصویر نشي نشرولی. دا ټول د دې دپاره دی چې دا رسنۍ محدود شي، محدود شي، تنګ شي، او بالاخره په اقتصادي لحاظ، په فکري لحاظ، د محتوا په لحاظ، د هر ډول د هرې خوا نه دوی د مشکلو ستونزې سره مخ شي، او رسنۍ په دې مجبور شي چې وایي چې بس زه یې بندوم. او کله چې د نړیوالې ټولنې سره د خبرو وخت راځي، طالبان وایي چې موږ اجازه ورکړي او موږ ورته شرایط وضع کړي وو چې په دې شرایطو تاسو بشارت کوي، خو دوی نشي کولی چې نشي کولی دې کې زموږ څه ستونزه ده. دا سیستماتیک پلان همدغه دی چې دوی ورو ورو د اقتصادي لحاظ، په محتوا په لحاظ، په هر لحاظ رسنۍ دونه محدود کړي چې بالاخره د رسنۍ مسؤل خپله لاس وه.
حمیدی صاحب، نو ستاسو په باور ولې یو یو ولایت انتخابوي؟ که څه هم مخکې دې ته اشاره وشوله چې له ولایتونو به بیا مرکز ته راځي، اما مثلا لکه د خبرونې په پیل کې چې مو په راپور کې واورېدل، په څو ولایتونو، جوزجان و، پروان و، او زابل، لری لری پراته ولایتونو سره دا څرنګه انتخابوي؟
طالبانو په دې تیر څو کلونو کې یو پالیسۍ ته مخه کړې ده چې د دوی په نظر دا د دوی سیاسي نبوغ ښیي او دا د دوی سیاسي درایت ښیي چې د بلایانو خبره دوی د مدارانه کار اخلي، ورو ورو مسایل په خلکو تحمیلوي او راځي. د لری پرتو ولایتونو خبره دا ده چې متاسفانه خلک ویشل دي نړیواله ټولنه لری پرتو ولایتونو ته، او خپله د افغانستان لوی نفوس لری پرتو ولایتونو ته لاسرسی نه لري. نو هلته چې بندیز عملي شي، نور خلک چې د په ماتروسه مشکل نه دی راغلی، نو په هغوی دی هغه عکس العمل چې د دوی په مقابل کې راپورته کیږي، د هغه یو څه مخنیوی کیږي، هم نړیواله کچه، هم په کورنۍ کچه. یو دلیل دغه دی. دویم دلیل دا دی، ګوره یو خبره بل هم ده چې طالبان په لرې پرتو ولایتونو کې په ټولو رسنیو کې مورد نه بندوي. د دوی تر وخت خپلې رسنۍ چې د ملي تلویزیون څانګې دي، په هغوی کې یا د دوی د دولتي ادارو انټرنیټ پاڼې دي، په هغوی کې ټول مسایل نشریږي. دوی خپل په اصطلاح تبلیغاتي کلیپونه نشروي، دوی خپل عکسونه نشروي، دوی خپل اعلامیې نشروي، هر څه لګیا دي. خو هغه څوک چې د طالبانو پوره مطلق واک لاندې دي، په هغوی محدودیتونه وضع کیږي. نو بل دلیل دا دی، دوی ورو ورو غواړي د حلقه په خلکو را تنګ کړي، او بالاخره هغه څه چې دوی د دوی تفسیر د شریعت او د فقه او یا د سیاست څخه دی، هغه په خلکو تحمیل کړي.
فهم صاحب، که بیرته بیا هم د پروګرامونو برخې ته راشم کنه، مثلا که د خوځنده موجودات په تلویزیون کې خبره نشي، تفریحي پروګرامونه باید بند شي، ډرامې باید بند شي، فلمونه باید بند شي، موسیقي هم باید بند شي. خو موسیقي هم بند شوی ده، لیکن ستاسو د تجربه په اساس په خبرونو یې تاثیر څه دی؟
شیبر صاحب، دا خو په خبرونو باندې په څو لحاظه باندې تاثیر لري. اول دا دی چې کته یو خبرونه باندې منګه کدا ټلویزیونونه په خبری او غیر خبری ټلویزیونونه باندې تقسیم کو، نو د خبری هغه ټلویزیونونه چې هغه کاملا خبری دي، هغه خو په دغه د خبرونه په مسله کې نه اغیزمن کیږي. البته هغه خبرونه چې هغه خبرونه چې هغه د موسیقي اړوند دي یا داسې پروګرامونه دي چې د دوی اصول سره په ټکر کې راځي، تا باندې هغه رپورټونه به په غیر رسنیو کې نشي نشرولی، نو دغه په هغه خبری سرویس کې کموالی راولي. اما یو شمېر ټلویزیونونه دي چې هغه په عین وخت کې چې خبرونه لري، نور د تفریحي پروګرامونه هم لري، د موسیقي پروګرامونه هم لري. نو تاسو ولې د لاغه پروګرامونه چې دا غوي بند شول، دا غوي هغه نشراتي سکیجول چې دی کمزور شو، کم شو، او په خبرونو باندې بل هغه زده ده چې ته به هغه مجبورې په خبرونو باندې ډک کی، یا مثلا په بل خبرونه ډک کی. اوس کوی وازی دا د خوځنده د رسنیو یا د خوځنده یا د زیرو حیواناتو مسله یوازې دا په دغه قانون کې نه ده، په دغه قانون کې نور ډیر موارد دي. مثلا په 13مه ماده کې د غږ مسله راغلی ده، په 14مه ماده کې حتی د دوی هغه محتسب ته مستقیما وظیفه یا دنده ورکړل شوې ده، چې دا غي د 14مه ماده تقریبا اوله فقره کې دا یادونه کیږي چې دوی مسولیت لري د اطلاعاتو او د رسنیو مسولین په دې برخه باندې په دغه مسایلو باندې وپوښتي چې هغوی قوانین نرایت کوي. یعنی یوازې دا مسله نه ده چې دغلته د پرندو او د خلکو د غږونو په مسایلو باندې بندیز لګیدلی، بلکې نورې فقرې او نورې مادې هم شته چې دا په مرور د زمان دوی هغه عملی کړی دی او دا ټول تاثیر لري هم په خبرونو باندې او هم د خبرونو سره ترڅنګ په هغه نشراتي سکیجول باندې چې هغه د نشرات په اساس باندې هغه توزیع شوی.
حمیدی صاحب د تلویزیون په تعلیمي خبرونه باندې هم د دې تاثیر باید زیات وي، خصوصا د تلویزیون یو کمال دا دی چې حرفوي مهارتونه تر خلکو پورې رسولی شي. مثلا هلته ویډیو شون کې حضور ته ضرورت پیدا کیږي، فکر نه کوي چې دغه برخه به هم کندو شي له دغه بندې سره؟
بالکل، عموم کې د تلویزیونی یا تصویري رسنیو ټولې برخې زیانمنې کیږي. د خبر، د تعلیمي او د ساتری د پرچ کوم موارد دي، د بختیا د پر د ټول زیانمن کیږي. تاسو تر مخ زیرک سیب څخه د خبر مبارک پوښتنه وکړه، دا د تعلیمي خبرونو مبارک اینه مسد. تاسو په رسنیو کې د وقایعو د پیښو انعکاس کوئ، د پیښو انعکاس هغه وخت تر ټولو ښه ډول ممکن دی چې تاسو د دې پیښې چې څومره زیات ممکن وي جزئیات او د پیښې موارد معلومات راټول کړئ. دا معلومات تاسو په غږ په شکل په راډیو کې وړاندې کوئ، په لیکلې بڼه په چاپي رسنیو کې وړاندې کوئ سره د یو ثابت تصویر، او په تلویزیون کې تاسو هم ورسره غږ لرئ، هم ورسره په سبټایټل کې لاندې لیکنه کوئ، او هم ورسره تصویر وړاندې کوي. یعنی هغه پیښه څنګه پیښه شوې ده چې داسې وړ شوې ده، یو چا چې څه ویلې دي، په کوم حالت کې ویلې دي. که تاسو مثلا د یوې کورنۍ د لوږې حالت انعکاس کوئ، دا هغوی څنګه په لوږې کې دي، ویل یوه خبره ده، لیدک فارسي مشهور متل دی، دیدک کی بود مانند شنی ده. نو دا بل د کله چې تاسو تعلیمي خپرونه وړاندې کوي، په یوویشتمې پېړۍ کې په تعلیمي کچه کې یو لوی انقلاب دا دی چې خلکو وکولی شول سن څخه د باندې په کور کې په تصویري ډول خپل صنفونو ته لاسرسی ولري، یو استاد په تصویر کې راڅرګندېږي او هغوی ته شاګردانو ته زده کړه ورکوي. او دغه شی ورو ورو په افغانستان کې هم پلی کېده، خصوصا د نجونو لپاره چې په نجونو باندې د زده کړو بندیز ولګېده، نو ځینو رسنیو د ابتکار وکړ چې په آنلاین په رسنیز صنفونه یې جوړ کړل او دا رسنیز صنفونه خلکو ته تدریس وکړو. که ته اوس په دې کې تصویر ته اجازه نه ورکوي، نو یوازې غږ ته اجازه ورکوي، هغه د تعلیم او د تعلیمي موادو د انتقال په پروسه کې خنډ رامنځته کیږي او تاسو پوره معلومات نشئ انتقالولی. تاسو د ریاضي معادلات مثلا یوازې په خبرو کې تشریح کوئ، د کیمیا او د فزیک د ساينس نور معادلاتو مسائل په خبرو کې تشریح کوئ، د تاریخ په اړه یوازې تاسو خبرې کوئ، تصویر ویډیو کدا غوي ولري هغه نشئ ورکړي.
عینن په عادي حرفي شان لکه فرضاً تلویزیون لارې خلکو ته نجاري ورزده کوي، خلکو ته خیاطي ورزده کوي او یا د سنور شان، نو دا ټوله لخن سره مخامخ شي.
دقیقه مو چې کله رسنیز انقلاب مطالعه کوو، رسنیز انقلاب د خط د پیدایښت څخه شروع شوی. کله چې خط د خلکو ترمنځ پیدا شو، نو د معلوماتو نشر زیات شو. دغه نو وروسته چې چاپ پیدا شو، لا نور دا وسط پیدا کړ. په 15مه پیړۍ کې، په 19مه پیړۍ کې چې کله راډیو شو، نو نور لا ډیرو خلکو ته ورسېدو. د 19مه پیړۍ په نیمه کې چې کله تلویزیون شو، نو دا نور هم وسط پیدا کړ، ډیر خلکو ته ورسېدو. اوس چې خلکو سره سمارټ ټلیفونونه دي او کولی شي تلویزیونی او تصویري رسنۍ د ځان سره موبایل کې وګوري، که دغه محتوا په تولید باندې په افغانستان کې دننه بندیز لګیږي، خلکو معلوماتو ته لاسرسی لا محدود کیږي، کمیږي، او خلک مجبور دي په یو څه دغه خلا ډکه کې، بیا نو مجبور دي بهرني چې شي تولیدیږي، د خلکو افکار د هغوی خواته شي. دا یو بل نقص دی چې طالبان ورته پام نه کوي. خو مګر دا چې تاسو د خلکو نه سمارټ ټلیفونونه او ټول شان راټول کوي، هیڅ ډول تصویر ته نه
دغه اړخ ډېر مهمه ده. تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه، په دې برخه کې به د فهیم صاحب نظر واخلم. څنګه تاسو هم له دې سره موافق یاست چې کله په داخل کې تلویزیون ونه لرو، طبیعي خبره ده چې خلک بهرنیو تلویزیونونو بهرنیو تصویرونو ته مخه کوي؟
مونږ په خپل سیمه کې د افغانستان د وضعیت باندې نور ماډلونه هم لرو. یو ماډل د هندوستان او د پاکستان د جدایي مسله ده، او بل ماډل د ایران د انقلاب مسله ده. کله چې په ایران کې د انقلاب رامنځته کیږي، دا غین وروسته پر رسنیو باندې ورته وضعیت راځي، او موږ ولې دلالته یا تاسو په ارشیفونو کې وګورئ، هلته د ژورنالیستانو وضعیت د انقلاب په دورو کې بی نهایت زیات د اندېښنې وړ ښودل شوی دی او په دې باندې ډېر ژورنالونه او ډېر لیکنې شوي دي. هلته د کیهان په نامه باندې ورځپاڼه وه، هلته د جامو جام په نامه باندې ورځپاڼه وه، هلته خپل د ټلویزیون وو. هغه خبریالان چې هغوی د دغه فشارونو او جنجالونو سره مخ شو، عین وضعیت د افغانستان و، او هغوی لاړل په اگزایل کې میډیا جوړه کړه د افغانستان د ایران دپاره. دغه مطبوعات هغه ځای ونیو چې هغه په ایران کې د هغې محتوا دپاره پابندي وه. یعنی وضعیت افغانستان ورسره مخ کیدونکې دی. هغه محتوا چې په افغانستان کې اوس بندیږي یا بنده شوې ده او لا د بندېدو په حال کې ده، هغه په اگزایل کې د افغانستان د ژورنالیستانو د خوا نه رامنځته شو، رسنیو له لارې وړاندې کیږي. او په اوس زمانه کې چې د انټرنیټ او ټکنالوژۍ زمانه ده، په هیڅ صورت باندې څوک نشي کولی چې په انفرادي ډول د خلکو په ټلیفونونو کې مداخله وکړي او د هغې مخه ونیسي. په اگزایل کې ټولې رسنۍ هماغه محتوا هره ورځ په خپلو پروګرامونو کې وړاندې کوي چې په افغانستان کې په بندیز دی او خلک هغې ته لاسرسی لري. نو دا یوه ستونزمنه مسله ده که هغوی په افغانستان کې په رسنیو باندې محتوا باندې فشار راوړي او بندیي په اگزایل کې د افغانستان د پاره کمی مطبوعات
نشراتي. بهر له موضوع بیخي بیرته داخل ته راشو، که څام تاسو دا موضوع یاد کړه، په اوسنی زمانه کې د انټرنیټ په زمانه کې له موبایل به څنګه تصویر مخنیسی؟ او دغه اوس خو ځین راپورونه همدا هم وایي چې په دې باندې هم کار روان دی چې ممکن د 2015 کال تر اخیره پورې یا د 2016 کال تر اخیره پورې شاید په نړۍ کې د انټرنیټ بیخي وړیا شي او د دنیا په هر کونج کې که غربي که سمه وي که دشته وي که بانډه وي هلته خلک انټرنیټ ولري. نو بیا به له دې بندیز سره څنګه چلند کوي؟ یعنی فکر نه کوي هغه بندیز چې مخه نه نیول کېږي ولې باید مخه ونیول شي؟
ما وړاندیم د یادونه وکړله، ما د مثال په ډول د ایران خبره په دې خاطر وکړله چې د دې مخه نه نیول کېږي. یعنی که نیول کېدلی شوه، ایران د دغو نه ستر انقلاب نه وروسته د هغوی چې رامنځته کړو بیا هغه ریسټرکشن چې پر مطبوعاتو باندې رامنځته کړلې، هغوی مخه ونه نیولی شوه د دغه ټکنالوژۍ. تاسې که کله هغه هیوادونو ته سفر وکړي، هلته هغه رقم په رقم فلتر ورته جوړې شوې دي او خلک یې روزمره د نړۍ د مطبوعاتو نه معلومات لري. په ټلیفونونو کې په افغانستان کې د دې شیانو مخه نیول یا د تصویر او د هغې د ویډیوګانو مخه نیول دا یو ناممکن کار دی. او دا چې وروسته نړۍ نور پرمختګ کوي یا ستاسې په وینا انټرنیټ وړیا کېږي، دا به لا ستونزمنه شي. اما دا یو سیاسي او هغه یو سیاسي بصیرت ته کېدای شي چې یو مراجع وشي. هغه دا ده چې دوی باید لږ تر لږه یا خلک باید لږ تر لږه یا حاکمان لږ تر لږه باید په دې مسله پوه شي چې دا یو ناممکنه مسله ده. هغه څه چې موږ بندوو هغه مخنیوی یې نشو کولی په شکل د اشکالو خلک کولی شي چې اکسس ولري.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وتر ته په ژوندۍ بڼه.
حمیدی صاحب، بیا هم دغه د مخنیوي له خاطره فکر نه کوي چې په هغو شیانو باندې یو چارواکي په یوه هیواد کې په یوه سیمه کې ځینې حقوق ځانونو ته ورکوي چې دا کار باید وشي او دا کار باید ونه شي، لیکن ځینې شیان داسې دي چې د وخت تقاضا دا وي چې امکانات یې نشته چې بندیز څوک پرې ولګوي. نو کدا بندیز لګوي دغه اړخ ته ولې فکر نه کوي دا اوسني چارواکي؟
متاسفانه همدا ستونزه ده. زموږ هیواد کې خصوصا د اوسنۍ حکومت له طالبان دوی له تاریخ څخه هیڅ ډول زده کړه نه کوي. دوی په دولت په لومړي دور کې دوی تر ټولو بد حالت راخیستی وو. تلویزیون مطلق بند وو، یعنی هیڅ تلویزیون نه باید نشرات کړي، حتی دوی ملي تلویزیون بند وو. مګر په کابل کې خلکو فلمونه نه لیدل، مګر په کابل کې خلکو ځان سره رادیوګان نه درلودې، موسیقي نه اورېده، نور داسې کارونه. تاسو د یو هیواد منابع په داسې مسایلو مصرفوي چې هغه په خلکو کې ویره او ترخه خپروي، او د دې ترخې نه تاسو د قدرت احساس کوي او په مقابل کې خلک د پرمختګ څخه راګرځي. مثلا څونه بودیجه باید محتسبینو ته ځانګړي شي چې دوی هر ورځ کینی د رسنیو محتوا وګوري چې دا ښه ده دا بده ده. او بیا په هغه باندې عمل وکړي کوم دغه ولې په تعلیمي برخه کې مصرف نشي. دوی هر ځل دغه یو متاسفانه زموږ د ټولنې د سنتي ډلو سره د مولایانو په شمول یو ستونزه دا ده چې دوی همیشه له نوې ټکنالوژۍ او نوې پرمختګ او نوې مدرنیت څخه په ویره کې دي. یو وخت یوازې د لاؤډ سپیکر سره دښمنی و، دغه په خلاف د ریل ګاډي سره دښمنی و، دغه خلاف فتوا ورکوله، اوس د رسنیو سره ده. متاسفانه دوی د خپل تیر څخه هیڅ کله زده کړه نه کوي. زه نه پوهیم دا ستونزه د دوی په تعلیمي سیستم کې ده چې دوی ته د نوي مسایلو سره د تعامل په برخه کې درس نه ورکول کېږي، دوی زده کړه نه کوي، او کنه دا د دوی هغه خپل ټروماتیک بیکګراوند په لحاظ ده چې دوی ترومالې دلې دا اوس خپل عقده په هر ډول چې شي په خلکو سړوي، هر غڅ چې خلکو خوښيږي او خلک ترې ګټه اخلي دوی دغه مخنیوي کوي او دغه سره په ضدیت کې واقع کېږي. دغه مسله باید پیدا شي، وڅېړل شي او ځواب پورته موندل شي. او دوی هر ځل دا کوي او هر ځل دوی ناکام وي، او بیا هر ځل دوی راضي دا غش شي څخه تر بل هر چا ډیره استفاده هم کوي، مګم په خلکو د بندیز یو کوشش کوي او خلک په دې بندیز مصرفوي او د خلکو ترمنځ ویره تره خپروي، او دا ویره تره باندې چې کله خلک خبرې کوي دوی په جمعاتو حجره او په کلی بانډه او په کور او په بل اخر په نړیوال رسنیو کې چې کله دې مسایلو په باره کې عکس العملونه اوري، دوی د قدرت احساس کوي او فکر کوي چې دا د موږ یو ځواک، یو هغه څه کوو چې نور څوک یې نشي کولای او ټول مخالف دي، مګر موږ بیا هم دغه شی کوو.
مننه حمیدی صاحب. فهیم صاحب، کبیرته دغه اړخ ته راشو چې د لګښت به څرنګه شي. مثلا هغه کسان چې د خوځنده موجودات په تلویزیون کې نشکاره کوي، په تصویري بڼه یې نشکاره کوي، نو دوی بیا مجبور دي چې انیمیشن ته مخه کړي یا انفوګرافیک ته مخه کړي یا لغیر انساني شیانو فرزن له طبیعت او له دې شیانو کار واخلي چې په تلویزیون کې ښکاره کړي. دا په خپل د لګښت ډیر زیاتوي نه په عین وخت کې؟
شیبر صاحب، تاسو ډېر ښې مسلې ته اشاره وکړه. په افغانستان کې رسنۍ اوس په هغه پخواني اقتصادي وضعیت کې نه دي چې پخوا وو. اوس هلته ډېرې رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخ دي، لکه تاسو چې وړاندې په خپرونه کې یادونه وکړه، کله چې په رسنیو باندې محتوا بندیږي یا تفریحي خپرونې بندیږي، اعلان کمیږي، نو د انیمیشن د جوړولو دپاره، د نورو ګرافیکي کارونو دپاره او همدارنګه د پروفیشنل ویډیوګانو د جوړولو دپاره، هغې دپاره پروفیشنل کارمندانو ته اړتیا ده چې اوس بدبختانه په افغانستان کې د دوی تعداد ډېر زیات کم ده. او بیا د دې سره جوخ کمنګ چیرته د ګوتو په شمار څو کسان د رسنیو د پاره پیدا کو، نو په څومره رسنیو کې به هغه وګمارو، او که به یې وګمارو نو د هر هغه کس د پاره چې هغه په ګرافیکو انیمیشن کې کار کوي، دا غوی د پاره مونږ به څومره ماش وټاکو چې دا غوی هغه پیسې مونږ پوره کړی شو. بدبختانه دا د بودیجی له لحاظ یو ستونزمنه مسله ده، او زه خپل د خپل ماموریت پر مهال چې هلته وم مونږ د دغه مشکلاتو سره مخ وو. د دې سره جوخت بل مسله دا هم ده چې څه ډول تصویرونه د کومو برنامو د پاره ته جوړې، آیا د هغې د امکاناتو نه پرته د مالی لګښت نه امکانات یې څومره دي. مثلا کوم ځینو کې ته ویډیو شوټ وکړي چې هغه داسې ویډیوګانې واخلي چې د دوی په اصولو کې یا پرسټرکشنو کې رانه شي، او د هغې نه بغیر خپل ستا سره په دې سیستم کې، دغه کم سیستم کې چې تا سره موجوده امکانات پاتې دي، آیا دا امکانات د دې سپورت کوي چې هغه داسې پروګرامونه جوړ کړی شي. زما مطلب دا دی چې کله ته په دې وسنی سیستم کې ته د افغانستان مطبوعات مطالعه کې، هغوی د انیمیشن، هغوی د ګرافیک دپاره هغه کم ډیسکونه چې وو هغه تړلي دي، یعنی هغوی دپاره دوی پیسې نه شوی وړاندې کولی، یا هغه خدمات چې هغوی رایه کول د هغې دپاره دوی هغه کرایا او د مامورینو هغه نرخ نه د ماشونه هغه نه شو ورته وړاندې کولی، او ځینې تخنیکي وسایل نور دي چې هغې کې وی آر دي، یا مثلا نور پروګرامونه او تخنیکي او اپلیکیشنونه وو چې هغې باندې میاشتني لګښتونه راځي، هغه ټول تړل شوي دي. ځینې رسنیو چې مثلا د پینا یا د نورو اژانسونو نه ته د خپلو خبرونو دپاره داسې سرویسونه اخیستي وو چې هغه سیکیور وي، هغه په دې خاطر باندې چې هر میاشت هغې دپاره پیسې ورکولې، هغه بند کړي دي، هغه اپلیکیشن یې اوس نشته. یا مثلا د لایف نشراتو دپاره همدغه شانتې پروګرامونه وو. د دې سره جوخت زن نور داسې وسایل چې هغه باندې روزمره لګښت راتللو او هغه لګښت دوی نشو پوره کولی. دغه ټول وسایل او اپلیکیشنونه او دا پروګرامونه دا ټول تړل شوي دي، نو دا هم د فزیکي یا کاري قوې په اساس باندې وستونزه ده، هم دوی ته د معاش د پیدا کولو په اساس باندې وستونزه ده، او هم اکسس
شي او دیتا به بیا ګوري چې دا به ایډیټ کوي، او کچرته کیمرا پورته ونیسي بیا به مرغان په ونه کې راشکاري څه به کوي؟ یعنی حلاره تاسو څه ښکاري؟ حمیدی صاحب، له حمیدی صاحب سره مرابطه قطع شوې ده. فهیم صاحب د همدې سوال جواب کله تاسو واخل، له دوی دواړو سره مو رابطه قطع شوې ده، د ټلیفوني رابطه بیرته هڅه کوو چې له دوی سره ټلیفوني ارتباط ټینګ کړو. د تشنا اسمان لاندې پروګرام د احمد شیبر هم په دې خبرونه کې ساسو کوربه. د پروګرام موضوع مو دا ده چې طالبانو د افغانستان په 13 ولایتونو کې تر اوسه پورې د زیرو شیانو د تصویرونو د خپرېدو مخنیوی کړی دی، او وایي چې دا منه دی چې دا شیان باید خپاره نه شي. د دغو اثرات څه دي؟ په تلویزیوني خپرونو باندې به تاثیرات څه وي؟ خلک به اطلاعات څرنګه ترلاسه کوي؟ خلک به سره هم له دې سره عادت کیږي؟ او آیا دا ممکنه ده؟ اقتصادي اړخونه یې څه دي؟ حمیدی صاحب، مخکې ما پوښتنه کوله که بیا ستاسو ټلیفون قطع شو، ما ویل مال مثلا دا فهیم صاحب دې ته اشاره وکړه چې دا شوټینګ به ډیر ګران شي، مال مثلا که چیرته د کابل په شارناو کې یو تلویزیون غواړي چې د طبیعت یو تصویر واخلي، که کمره لاندې کوي هلته خلک ګرځي، که کمره پورته کوي په ونه کې به مرغۍ ناستې وي، دا به څرنګه ایډیټ کوي او څرنګه به خپروي؟ بیا هم فکر کوم مشکل لرو. فهیم صاحب تاسو راسره یاست؟
بله
بخښه، دا تخنیکی مشکل دی. تاسو همدې ته که ځواب راکوي چې دا شوټینګ به څنګه کوي؟
ما تاسو ته یادونه وکړله، او بخښي چې ما دا پوښتنه هم سمه وانه اورېدله، خو زه چې څومره
زه به دا تکرار کوم، وبخښي.
د شارناو د پارک نه څوک ویډیو اخلي او یا مثلا دغه شوټینګ کوي څنګه به اخلي؟ ما په خپل تیرو خبرو کې یو لږ شانتي اشاره وکړه، هلته د کاري قوې د نشتون اوس په هغه کچه باندې پروفیشنل ژورنالستان چې پخوا وو، هغه ډول پروفیشنل ژورنالستان چې هغه په مختلفو برخو کې کار کوي، یعنی یوازې ریپورټر نه بلکې د کمرې په برخه کې، مثلا د تخنیک په برخه کې، په ډیرو رسنیو کې تاسو خپل د خستاسو د رسنیو د لارې مونږ اوریدلی دي چې هغوی هیواد پرېښې نورو هیوادونو ته تللي دي، اوس په اکزایل کې ژوند، په تبعید کې ژوند کوي. نو اول خو دغه مسله ده چې ته په خپله په رسنۍ کې یو پروفیشنل ژورنالیست، یو پروفیشنل کمرمن، یو پروفیشنل تخنیکی کس ونه لرې، د دغه شانتي ویډیوګانو اخیستل به څومره درته اسانه وي او څومره به درته ستونزمنه وي. نو یو مسله دا ده. دویم دا ده چې رسنۍ وو د مالی بحران په وجه باندې خپل خپرونې محدودې کړي دي، هغوی نشي کولای چې د یوې عادي خپرونې دپاره یا د یو ریپورټ دپاره خپل ډیر سټاپ په یو عادي شوټینګ باندې یا په یو شوټینګ باندې وګوماري. د بیلګې په ډول که تاسو د یو ټلویزیون دپاره چې هغه مثلا یوازې خبرونه نشروي، خپل د ټرانسپورټ یو موټر، د دې سره ډرایور، خپل یو کمرمن، د ډرون کیمرا او د هغې دپاره تخنیکي دوه کسان او همدارنګه یو ریپورټر، تاسو نیمه ورځ د کابل په یوه برخه کې یا یوه ورځ د کابل په یوه برخه کې په یوه خپرونه مصروفوي، نو ایا دا پرته د مالی امکاناتو له وجې ایا دا کولای شي یو رسنۍ چې په دې وخت کې چې د کارمندانو تعداد یې ډیر زیات کم دی، د موټرو شمیر یې، د ترانسپورټ بې نهایت زیات کم دی، او همدارنګه خپل د تولید دپاره همکاران ډیر کم دي، څوک کومه رسنۍ بغاړه کېږدي چې هغه د یوه تصویر دپاره خپل نور نشراتي سکیجولونه خراب کړي او خپل همکاران په هغو برخو کې وګماري؟ نو دا دواړه برخې لري، هم په مالي لحاظ باندې چې هغې دپاره د بجټ مسله ده، او هم د کاری قوی د کموالی او نشوالی په وجه باندې او د دې سره جوخت د پروفیشنل تصویر او تولید او محتوا د اخس او د سب د پاره چې ما یادونه وکړله د پروفیشنل ژورنالیستانو نشتون چې د کمرې په برخه کې دی تخنیک په برخه کې دی
هیڅ شک نشته چې دا ستونزه خوشته چې د پروفیشنل خلک نشته. حمیدی صاحب سراور حمیدی صاحب تاسو سره سره خو فکر کوم مایک مو آف دی. حمیدی صاحب بیا به هڅه وکړو چې تاسو سره رابطه ټینګه کړو ځکه چې سره نه اورو. فهیم صاحب تاسو د هغه ته هم اشاره وکړله چې پروفیشنل خلک نشته. پروفیشنل خو نشته خو دا د قضیې دا بل اړخ دی، لیکن یو ټکی ته تر اوسه پورې اشاره وشوله چې تاسو دواړو درنو دې ته اشاره وکړله چې طالبان د دې له خاطره چې د بیان ازادي محدود کړي او یې په خپل واک کې واخلي ځکه دغه رقم بندیزونه لګوي. له دې پرته تاسو ته څه ښکاري په دې بندیز کې علتونه څه ښکاري؟
شیبر صاحب د افغانستان د مطبوعاتو په اوسني وخت کې مطالعه ده خو یوه ستونزمنه مسله په دې حساب باندې ده چې موږ په اوسني افغانستان کې د امارات په نامه یا د امارت اسلامي په نامه د نظام تر چتر لاندې د آزادو مطبوعاتو یو ماډل هم لګي او تجربه کوي، هغه کمزورې که په هر رقم وي، اما دا خپل یو جالبه مسله ده. او د دې ترڅنګ د قانون نشټواله دي. مثلا تاسو د امر بالمعروف د ادارې د قانون خبره کوي، اما خپل افغانستان کې د اوس د پاره اساسي قانون نشته. کله چې د یو ملک په اساسي قانون کې یا یو قانون چې ټول خلکو ته د منلو وړ وي، که په امارت کې هغه د اسلامي اصولنامې په نامه یا که په جمهوریتي نظامونو کې د اسلامي د اساسي قانون په نامه، هغه کې لږ تر لږه د مطبوعاتو هغه ماډل تعریف کیږي چې هغه بدبختانه تر اوسه پورې د پخوانی سیستم یا اساسي قانون د ملغا کولو او د نوي د نشتون له امله دغه ماډل نه دی تعریف شوی چې په افغانستان کې اوس د ماډل مطبوعاتو د پاره زمينه برابره ده. او بالاخره د وشته نظام تعریف د مطبوعاتي نظام نه اوس چې په افغانستان کې اپلای کیږي څه دی. دویمه مسله، کله چې تاسو د غفرایي قوانین د مختلفو وزارتونو ګوري، د دې سره جوخت په ټولو هیوادونو کې یو بل قانون دی چې هغه ته فاینل کوډ یا مثلا د افغانستان کې د جزا د کوډ په نوم باندې مشهور قانون په ټولو هیوادونو کې د جزا کوډ وي، او دا کوډونه هغه اصول او مقررات چې هغه نه د ملک په مختلفو برخو کې یا مختلفو اداراتو کې یا مختلفو مسلکونو کې کله تیروتنې رامنځته کیږي، د هغه جزا کوډ په اساس باندې د هغه تخطیو پیشبینی نه شوی چې هغه کې د اپس مسلې، په هغه کې د پیسو د ورکړې مسلې، په هغه کې د بندي کېدو مسلې. زه تاسو ته د بیلګې په ډول باندې وایم، تاسو هم دغه قانون چې ورته یادونه وکړه چې په د ژوندۍ موجوداتو په تصویرونو باندې بندیز لګولې، مثلا د هغه په بل فقرې کې چې په 14 ماده کې راځي چې په هغه کې د خزینو په هغه کې بندیز لګولې، یا مثلا د دریم فصل په 14 ماده کې په اوله دویم او دریم فقره کې ځنې نور قوانین راځي چې دا باید ونه شي. نو د یوې شیبې لپاره فکر وکړئ چې دا وشي، مثلا یو سړی دا تخطی وکي، یو رسنۍ دا تخطی وکي، بلاخره به تاسو د کم کوټ په اساس باندې، د جزا د کمې ماده په اساس باندې، او د کوم اصولو په اساس باندې به تاسو هغه ته جزا ورکوي. یعنی یو اساسي مسله دا د افغانستان په مطبوعاتي نظام کې چې تر اوسه زمونږ د مطبوعاتو ماډل نه دی معلوم چې مونږ کوم ډول مطبوعات په افغانستان کې لرو.
د قانون نظام کې فهم شب د قانون تشخو په خپل ځای، په دې کې شک نشته چې د قانون تشه شته، لیکن دلته یو بل لویه ستونزه. مثلا په جوزجان کې هغه بند دی چې څوک تصویر اخلي، همدغه خبریال که په کابل کې تصویر واخلي دلته آزاد دی. دی کله کابل جوزجان ته ولاړ شي او د ده په کمره کې تصویر وي، له ده سره به څرنګه چلند کوي؟
په تدریجي اصولو کې د دوی چې دي یوازې دغه نه دي، بلکې په نورو ټولو برخو کې دوی په همدغه اصولو باندې مخکې روان دي. مثلا تاسو د تصفیه فروسه وګورئ، هغوی د اطراف نه شروع شوې ده، د اطراف نه شروع کړه په کابل راټول شو، یا مثلا د خپلو اردوګاو د سیستم نه چې بررسی غانې شروع کړلې، داغې ځای نه شروع شوله په کابل راټول شو. د دوی ټول پروګرامونه په همدغه اصولو باندې دي. دوی عموما هغه ولایتونه ټارګټ کوي چې هغه الته د خلکو اکسس کمی او جنجال ډیر نه جوړیږي او دوی به ریزلت ته متوجي کیږي چې بل اخره
نو جنجال خو ته جوړ شوی دی و فینسب فرسن تازه یوناما سخت انتقاد وکړه چې دغه تصویرونه مو بندوي
د یوناما انتقادونه نه یوازې په دې برخه کې دي بلکې هغه د هر اقدام په برخه کې چې د آزاد مطبوعاتو یا مثلا د انساني او بشري حقوقو په مخالفت کې کوم موضوع رامنځته کیږي یوناما په هغه کې مداخله کوي. اما کتا سي یو ځل باندې دغه اصول د افغانستان په څلور نور ولایتونو د کابل نوروز ته په قندهار کې بندوي عملی کوي یا په ننګرهار کې عملی کوي یا په مزار کې عملی کوي یا په هرات ولایت کې چې هلته د مطبوعاتو شتون وس هم شته دی او هلته سیمه ییزې رسنۍ ډېرې دي نو هلته به خبرګون نسبت د زابل په پرتله به نهایت پراخ وي. نو دوی دغه اصول د دي او تاسو چې یادونه وکړله مثلا چې کله دغه سی یو ژورنالیست د دې ځنه د زابل ولایت ته زیو بیا الته اغیزه کې ویډیو کوي نو تبا دوی باغه د خپل اصول لمخې مونږ خو یو یادونه وړاندې وکړل چې اوس مونږ ته نه معلومیږي چې مونږ مثلا کله چې مونږ د خبريال په توګه د دوی د اصول په مطابق باندې البته د آزاد رسنۍ او پینوان نه د دوی د اصول په مطابق باندې مونږ یو خطا کې واجی کیګو یا مواجی کیګو مونږ خپل پښبینی نشو کولای چې د کم قانون پاساس باندې موږ سره چالان کیږي یا د کم جزایی کوټ پاساس باندې د کمی مادي د مخالفت پاساس باندې یا د اصول پاساس باندې به موږ باندې جزارم عملی کیږي. نو موږ خبري اعلان په دې نه پويږي وس مثلا کد زابل ولایت یو موضوع کور کوي او د کابل نتللې نو وس خبريال په دې څه پويږي چې کدل تدا منې دی او زه یو کم نو پما باندې به کوم اصول وز کیږي او دا غي د پاره به زما اقدامات سي.
مننه فهم سي حمیدی سے وہ سراور وقت تخنیکی مشکل عمدہ دے قانون دے پلی کے دو مسئلے تھا فہیم سے تفصیل اشارہ وقع لیکن قصاص و نظر ہم واخلم دے چپ ولایت کی بندیز دے پبل کے نشتا بیا پبل ولایت کی بندیز دے بیا پبل کے نشتا یو کیمرہ مین چی کیمرہ پوجا باندی ده د په کابل کې یو رقم تصویر اخلي په پروان کې بل رقم تصویر اخلي او د بل دغه مختلفو قوانینو په یو جغرافي کې څنګه ځان خبروي چې اوس بندیز را ورسېدو اوس بندیز را ونه رسېد.
ګوره یو شی باید په یاد ولرو، د طالبانو هدف د قوانینو جوړول او د عملي کول نه دي. د طالبانو د هدف پر رسنیو د بندیزونو لګول او فرضات داسې حالت ته رسول دي چې د رسنیو مسؤلین خپل وایي چې بس موږ نور کار نه کوو. دغه کنفیوژن یا د سردرګمی چې کومه جوړیږي دا اصلي هدف دی. دا دوی په دې پوهیږي، دا عملا قصدا دوی غواړي دغه سی حالت رامنځته کړي تر څو خبريالان نور اصلا لار ورکړي کې څو کم څو نه کم څنګه ده په ما بندیز ده که په ما نه ده بندیز، زه بدلته د جزا سره مخ کیږم، د زندان سره به مخ کیږم، کله به مخیم. یو څوک یوازې یو فیسبوک پوسټ په خاطر اته نه شته په زندان کې چې زی پیژنم زموږ د کابل پاتون نه پخوانی ماسین څه خدای. یو څوک بیا مثلا د دینه بار علاوه په مثلا مشاهره کې مستقیم په امیرالمومنین انتقاد کوي، هغه تر اوسه زندان کې نه ده، یوازې مشاهره بندې. دا کنفیوژن حالت خپل دا قصدن هدف هم ده چې تاسو جد دونه گډوډ کې دونه خراب کې چې خلک نور په هیڅ شي پوه نشي، خلک اصلا تصمیم نیول شي، نړیواله ټولنه تصمیم نیول شي په مختلفو ځایونو کې تاسو د دوی په خلاف د نړیواله ټولنې غونډې کې یو هیواد یو ډول معلومات وړاندې کوي، هغه اختیاري ځکه په یو ولایت کې هغه کار کوي، بل هیواد بل ډول معلومات وړاندې کوي، هغه اختیاري ځکه په بل ولایت کې بل ډول کار کوي. مثلا جون د خوانځي په باره کې دینی مدرسې خلاصې دي، تر شپږم مثلا زده کړې خلاصې دي، نور هر څه بند دي. چې کله ورته چې موږ مطلق نجونې نه دي درس ته بند کړي، موږ ځینې محدودیتونه وضع کړي. درسنې په برخه کې همداسې ده، د ښځو د کار کولو په برخه کې همداسې ده، د سفر په برخه کې همداسې ده، د پخوانیو چارواکو د یا د نظام د مسؤلینو د بخشش په برخه کې همداسې ده. یو څوک راغواړي، یو څوک زندانی کوي، یو څوک ترکیږي، هر څه همداسې ګډوډ کنفیوز وي تر څو حالت هم دوی غواړي د حالت همداسې ګډوډ وشي تر څو خلک په ځان پوه نه شي، خلک ونه
شي
یو اقدام وکړي.
مننه. په دې خبرونه کې د طالبانو استازي را سره نشته چې دوی څه وایي، لیکن تر اوسه پورې چې دغه د تصویرونو د بندېدو په برخه کې د زیرو د تصویرونو د بندېدو په برخه حکومت خبره کړې ده، هغه دا وایي چې په شرعي حساب باندې دا اجازه نشته چې د خوځنده اشیاو تصویرونه څوک خپاره کړي یا عکسونه واخلي. دا موضوع مو د دینی علومو العالم د شریعت له استاد فضل هادي وزین سره شریکه کړې ده. د دوی سرګندونې لرو.
دی سره نه وځي ته یو دا یو حلال شی حرام ګرځول کیږي چې دا ډیر ندرست کار دی. یو شی حلال شی مباح شی حلال حرام شی دا یو خبره. بل خبره دا ده چې په دې کې ګڼ شی مې فائدې چې څه اوس خلک دا تصویر دا فلم عکس دا خو د اوس دي جرایم پکې توثیق کیږي. په دې باندې کامرې دي چې امنیت پکې خلک امنیت نشي په دې تصویرونو کې ټول کابل کې مخارونو کې اوس د امنیتي کامرې لګول شوې دي. مثلا همدغسې خلک په دې کې درسونه وایي په دې کې خلک تدریس کوي سیمینارونه کنفرانسونه دا د حوادث او جریانات چې هغه کې حوادث چې اوس په غزه کې فلسطین کې دا تصویر او دغه فلم نوی خو اوس رسنۍ نوی خو مونږ کومې نه خبرې درو چې هلته څه تېرېږي. مثلا همدغسې نور حوادث په افغانستان کې بل ځای کې نو هر دا ده چې دغه حکم دغه د تصویر د سیر ازوی لاروه د تصاویرو منع کول شریعت نه او دین نه او غلط فهم ده. او دا د همدغه او تفره د تیر پخوانی د زیرو کالو او پخوانی ځینې فتوا او اصل هغه ته یو شیم پرې کې تطبیقول دي چې هغه فتوا په غیر محلي هدي یعنی د فقه په لوپ په شوه او از می دا چې دا یو 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 یعنی باید دا کارونه شي. دا یو دا یو 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 که فهمي دا چې د دین او شریعت نه کېږي خلک په حرج کې واقع کېږي په مشکل کې واقع کېږي. هم دولت هم حکومت هم خلکو ته دا یو مشکل رامنځته کوي. اوس بلا پاسپورت دا تذکره دا اوس ته نو شي دي پرته د تصویر نه خو اس نشي کېدی اوس دا ژوند دا نشي کېدی.
وزین صاحب عجبو ټکو ته اشاره وکړه ویل امنیتي کمرو سره به څه کوو له درسونو سره له پیښو سره له غزې له پیښو سره. په دې برخه کې بیا هم حمیدي صاحب ستاسو نظر واخلم څه به کوي له پاسپورت سره به څوک څه کوي کېدی شي چې څو وخت وروسته نه دغه اوس یعنی بیا عکس پاسپورت نشته بیا عکس تذکره نشته او د امنیتي کمرې په کابل کې تر هر وخت نن سبا زیاتې نصب شوې دي. حمیدي صاحب
بالکل ګوري همداسې دوی دوګونی چلند دی کنه چې عام اصطلاح کې ورته منافقت وایو. په ملي تلویزیون کې عکس نه ته حرام د سراج الدین حقانی وینا نه ده حرامه د یعقوب وینا نه ده حرامه په تصویر باندې د دوی د نظامی رجمنت نه ده حرام د جنمرګو بریدونو په اړه د دوی تبلیغاتي فلمونه نه ده حرام خو نور تعلیمی او دغه شیانو کې د تصویر کارول حرام دي. د دوی اوس دغه حرام او حلال خو نه ده فیصله شوی. کومک د شریعت د پیدایښت خبره کو څوار لسو کال تیر شوی دا فیصله شوی دي. او کله تصویر د پیدایښت سره د فتوا خبره وکړو تصویرم تقریبا تر یوې نیمې پیړۍ ډېر دي چې د کامرو تصویر دی او درغه نو مخکې تقریبا همدا زرګونه کاله دي چې خلک نقاشي کوي. نو هغه وختو کې دا حرام او حلال تاسو ته چیرته او تاسو د شلو کالو کې استفاده کول تاسو د شلو کالو کې تر د کار اخیستو کله چې تاسو د
حمیدي صاحب بخښي دا خو حلال او حرام خو وزین صاحب اشاره ورته وکړه لیکن آیا عملی دی دا کار؟
نه دی عملی کنه ګوره دوی په یوازې په هغه ځای کې عملی کوي کوم چې د دوی خلاف وي کوم چې د دوی په زیان وي. چې د دوی په ګټه وي هغه ځای کې به دوی ته حلال وي او دوی به ترې ګټه اخلي. همداسې امنیتي کمرو نصب دوی په افتخار وایي چې موږ زرګونه امنیتي کمرې نصب کړي دي. د الکترونیک تذګیرو ویش همداسې د پاسپورټونو ویش چې دوی ته د عاید یو لوی منبع ده دوی ډېر په افتخار هغې نه استفاده کوي. همداسې په زرګونو نورو ځایونو کې چې دوی په ګټه دي د هغې نه استفاده کوي. او دوی به هغه ځای کې په خلکو باندې فشار راوړي کوم ځای کې چې د دوی خلاف دی او هغه به مثال په سلو کې نه وي ځکه تاسو په خلکو باندې مطلق هر څه نه شي بندولی. خو د خلکو د مصرف ساتلو دپاره د خلکو سره د جنجال دپاره او په خلکو د فشار او د قدرت د تعمیل د ویالي په توګه دا مسله به استفاده کیږي او په دې به خبرې روانې وي او په دې به د بلت بودیجه مصرفیږي.
مننه.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وترتو په ژوندې بڼه.
فهم صاحب په همدغه برخه کې چې آیا دا ممکنه ده چې دغه بندیزونه عملی شي په داسې شرایطو کې مخکې وزین صاحب چې کومو شیانو ته اشاره وکړه مثلا د پولیسو یو مسؤول به د امنیتي کمرې تر شا ناست وي خلک به ګوري لیکن یو خبریال به بیا تصویر ته نشي کتلی نو که چېرته د حرام او د حلال خبره وي دی ولې حرام ته ګوري؟
دا چې څومره امکان لري دا خو هغه ژورنالیستان ته معلومیږي چې هغوی په افغانستان کې همدا اوس دستي په ژورنالیستیک برخه کې په کار بوختي او اطلاع رسانی کوي. مونږ د خود سانسوري شاهدان هم یو ژورنالیستان او خپل د نشراتي ادارو مشران چې دی هغوی کله چې دغه شانت قوانینو څخه اګاهي ترلاسه کوي هغوی پرته د دینه چې اداره ورته مراجعه وکړي هغوی خپل دغه برخه کې کمپرومایز کوي او هغه کار اصول په ځان باندې وضع کوي. دا چې دوی په جدي ډول باندې نور څو نظر عملي کولای شي یا زر نشي عملي کولای یا د دوی په نورو ادارو کې کومه اداره داسې پیدا کیږي چې په دې برخه باندې به د سر نه کتنه وشي، خصوصا د اطلاعات او کلتور وزارت چې د رسنیو سره د راشي درشي او د کمیسون مسایل د نږدې نه وي او هر ورځ وي. اما دا چې اسلامي اړخ څنګه دی، علماي په اړه باندې خبرې هم کړې دي ستاسو په پروګرام کې هم نشر شولو، دا اسلامي اړخ به علماو ته پرېدو. اما د رسنیو د پاره یو ډېر غټه صدمه ده، د رسنیو د پاره یو ډېر غټ جنجال جوړې دی شي او رسنۍ به لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې وړاندې یادونه وکړله، دې ته خپل مجبور شي چې نور خپل دفترونه غلطه شي، د ګوتو په شمیر سپاتې دي خپل دفترونه وتړي. ځکه که تاسو دغه پروګرام دغه فشارونه پر اډوي رسنیو باندې یا په چاپی رسنیو باندې راوړي، هغه به تر یو حد کمپرومایز وکړي او هغه به په ځانو مني. اما تاسو به د ټلویزیون سره څه کوئ چې په کابل کې الله هم فعالیت کوي او هغه نشرات لري، دا هغه نشراتي سکیجول به څنګه شي سره دی چې هغه د بودیجوي مشکلاتو سره مخ دي. تاسو دلته مثلا داسې د نورو مشکلاتو سره مخ کوي او هغه خپل محتوا کمزوري کوي.
مننه فهیم صاحب. دلته یو بل سوال هم ده حمیدی صاحب، مثلا د طالبانو چارواکي بهر ته ځي، نو خو چار چیرته په هر هوایي ډګر کې کښته کیږي، هلته یې عکسونه اخیستل کیږي، هلته یې ویډیو اخیستل کیږي، دوی به بیا خپلو خلکو ته څه وایي چې هلته حلال و دلته حرام؟ حمیدی صاحب، حمیدی صاحب
زما غږ اوري؟
مایک مو لکه چې زما سوال مو واخیست،
خبرم ده.
بله،
او زما ستاسو سوال واخیست، خبرم ده. ګوره، دا د تصویر د استفاده او د نشر دونه عام دي چې تاسو ورسره دی انسان په هیڅ دیشتین پیړه دی انسان په هیڅ په هر ځای کې مخې ضرورت ورته لري او دا ضروری ده. تاسو عکس اخیستل کیږي، تاسو عکس اخلي د نور خلکو عکسونه اخلي او نور خلک تاسو عکسونه اخلي، تاسو دې مخنیوي نشئ کولای. تاسو څنګه کولای شئ داسې قوانین جوړ کړئ چې په هر لحظه په هر شیبه او په هر ځای کې دا بدلیږي را بدلیږي او داغي اصول او اساسات بدلیږي؟ قوانین خود دې لپاره جوړیږي چې په عقل په مطلق اکثریت په عین شرایطو کې یو ډول پلی شي. نو که تاسو دا قانون نشئ جوړولی دا معنی نه لري، دا په ځان پورې د خلکو خندول دي. او یا دا د تاسو کوم بل د هدف لري کوم چې ما وړاندې ویل تاسو غواړئ یوازې خلک مصرف کړي، یوازې خلکو ته وخی چې تاسو هر
څه حمیدی صاحب
تاسو په ضرر
وي کولی. که چیرته بیا هم هغه شرعي برخې ته راشو، مثلا په سعودي عربستان کې یو خاص چینل ده، په هغه کې یوازې د دینی موضوعات چړل کیږي او د کعبه شریفه او د مدینه منوره ل جماعتونو د منځونو بهیر په کښکاره کوي، د حج په وختونو کې او په نورو وختونو کې. هغه تصویرونه به هم دوی حتی نه ښکاره کولای شي په مکه مکرمه کې، هلته خلک ناست یو انتظار د منځ ته بیا لمونځ کوي او امام قرات وای. آیا لزان سره فکر کړی ته دغه چارواکو چې لدی شان سره بڅ کو لدغه سي موارد سره
خبر ام نه دقیقا تاسو د کوم مسل ته اشاره کوي؟ یا خدای دې چې دوی اصلا د ځان سره فکر نه کړي، بس په ذهن کې یو څه راغلي او هغه مدي کوي. هر څوک په د هرې خوانه یو ډول فرمان ورکوي، هغه فرمان نشریږي او خلک مصرفيږي. یا خدای دې چې دوی فکر کړي او د دې سره بیا هم دا موارد د دوی د ذهن څخه دونه پورته د دوی خپل ذهنونه دونه تړل دي چې دا موارد دوی تاسو ذهن ته نه ورځي. تاسو د حرم د حرمینو مسایل څنګه نشروي؟ او تاسو د دوی خپل هغه د دوی دینی او د فتوا مرکزونه چې دی لوی دوی چې علما ورته وایي، خلیفہ دین محمد او د سنوري دی، هغه یاره ورځ ویډیو جوړوي، یوټیوب چینلونه لري او تصویرونه اخلي او نشروي خپل. دوی ورته کسان استخدام کړي دي لګیا دي په دې باندې کار کوي. تاسو دا غي سره څه کوي؟ تر اوسه چې تاسو دغه ګناه کړي د حرام کړي د اجازه څنګه ورکوي؟ ورسته د دین ممکن منه کوي، خو تر اوسه چې تاسو دا حرام کړي د اجازه څنګه ورکوي؟ دا ټول مسائل چې تاسو ورته هیڅ جواب نه لري، یو مسخره حالت راخسته ده او خلک مسلوب دي. خلک تشویش باید ولري.
بله امیدي سب
دا بخنه غواړم چې دا کلمې استفاده کوم خو همداسې ده.
سعودي عربستان ته اشاره وشوه. د سعودي عربستان په تقریبا لس کاله مخکې یو راپور خپور کړ چې په اتیایم لسیزه کې او د نیویم لسیزه په لومړیو کې په سعودي عربستان کې د اجازه نه و چې جونې په تلویزیونی پردو باندې راښکاره سي. وایي د سعودي عربستان په میلیونونو ډالر په مصري، لبناني او کویټي فلمونو باندې مصرف شوی دی چې په ډیره ګرانه بیا اخیستل چې تلویزیونی خپرونې پیډه کې او د اعلانونو له خاطره به دوی نورو عربانو ته ډیر ډیر پیسې ورکولې او په دې راپور کې پښیمانی څرګنده کړې ده. نو بس یعنی هغه بیا هم هغه اقتصادي اړخې دغه اړخونه هم شته. په اخیره کې که چیرته په لنډو باندې فهیم صاحب که ستاسو نظر لومړی واخلم، څه فکر کوي چې که دغه سشان روان وي آیا دا طالبان چې امید لري چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژندل شي په رسمیت وپېژندل شي؟
زه فکر کوم دغه د رسمیت پیژندلو مسله د نړیوالو دپاره د وروستیو دریځونو نه متفاوت ښکاري، اما د بشري حقونو مسله د ټولو هیوادونو دپاره یوه ده. دا چې څومره په کومو مسایلو کې دوی یو بل سره هوکړې ته رسیږي هغه بېله مسله ده، اما د ټولو هیوادونو په برخوردونو کې او هغه سیاسي دریځونو کې که تاسې ګوري هغه د بشري حقونو او د رسنیو د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ یو اظهار پکې کیږي. او زه فکر کوم دا به د دوی دپاره یوه ستونزمنه مسله په راتلونکي کې هم جوړیږي، او که دوی دغه ډول دریځ ته دوام ورکړي خصوصا د بشري حقونو په مسله کې او د رسنیو په مسله کې چې هغوی باندې پابندې نه دي، د ګټې په ځای به ورته تاوان ډېر وکړي.
ډېره مننه فهیم صاحب. حمیدي صاحب که ستاسو نظر هم واخلم په لنډو سې وخت نورې اجازه بیا نه راکړي.
ګوره زه یو خبر وایم، د نړیوالو ټولنې سره تعامل یا ستاسو استخباراتي تعامل چې هغوی به د استخباراتي لوبو دپاره ستاسو سره یو ځای کېږي هغه بېله خبره ده، یا دا ده چې تاسو د اصولو په حیث تعامل کوئ. که تاسو د اصولو په حیث تعامل کوئ داسې مسخره قوانین ښکاره ده چې ستونزه جوړوي. که حتی هغوی ستاسو سره ډیپلوماتیک اړیکې جوړې کړي په هر ځای کې به تاسو باندې طنز کېږي، په هر ځای به ستاسو باندې خبرې کېږي، او تاسو د کور دننه هم خلکو د طنز او درشخند سره مخې. زما خورده نور راځي ځان ته درواغ نه وي، طالبان اصلا د بیاند ازادۍ یو د رسنیو سره مینه نه لري په هر ډول چې وی دی غواړي. دا
مننه حمیدی صاحب،
معلومات نشر بند شي.
مننه، نور وخت اجازه نه راکې. بل تاسو ډیره مننه کوم، او فهیم صاحب تاسو څخه منندویم.
مننه
لتاسو مننه، او زحمت شي بر اجازه اخلم.
چلو نا حقیقت لیدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دلے دا دنیا تے چلو نا حقیقت لیدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دلے دا اگر دشت دنیا دا چھے تیرے گنا بدے خب کان مکوی خطائرہ پکرے دا دنیا دے بات پشانے دا سے تیرے گنا نادا نالم تا گورا چنا پوئے گنا چرتا پلک دا سے تاوی گنا لوش وار کرونا وار لوئی گنا دنیا دے بات پشانے دا سے تیرے گنا نادا نالم تا گورا چین پوئے گنا دنیا دے چھلونا حق
کې قتل دا چاچه راستي کړه دا د پرځ دل دا دنیا دې چرخ پلای دا ستاوي ګنا مشوار کړو نا وارلو یې ګنا بندگان سکوی لارے پر خدت خلق و نزان بچوی باویل پیدای نکے ارچے تزان شرم بری گنائے دیڑکڑے دے شرم دلے دا دنیا دے بات پشانے دا سے تیرے گنا نادان عالم تکو رچی نپوئے گنا یاد چرخ پلک دا ستاوے گنا اولو شیوار کرونا وارنوے